سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست ويم. پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د کابل په لویدیز کې نن یو وار بیا چاودنه شوې ده. راپورونو په اساس سبا دغه چاودنه د کابل په پولیسوخته سیمه کې په شاوخوا درې نیمو بجو باندې شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي په دغه چاودنه کې خلکو ته د مرګ ژوبلې مسله تاییدوي، خو وایي چې کره شمېر به یې وروسته شریک کړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر چې تېره شپه یوې خبري ناسته کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز باندې تمرکز کوي. امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړي چې د دوی په خبره د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې بیبي پلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمان الزواهری وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیه او افغانستان ته ونه بخي. عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړي. دو ویل ایران او ترکیه د ارسین په اوبو کې د دو خواوو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کمیټه جوړه کړي. ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره هم د هلمند سیند او د کمال خان بند اوبو د پرېښودو په اړه خبرې کړي دي. په زابل کې د شری ناروغۍ یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل سوری ولسوالۍ د بدین په سیمه کې د کوچیانو په یو ګرځنده کلي کې شری اوټوبریک رامنځته شوی و چې 50 شاوخوا ناروغان لري. په دې کې په خواشینۍ سره څلورو تنو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی.
او افغان ورزشکار او روغتیا پال ډاکټر عبدالرحمن حمید د اندام د ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی سپورتونو د نړیوال فدراسیون د صحي او ډوپنګ ضد کمیټې مشر ټاکل شوی. د باډي بلډینګ او فزیکی سپورت نړیوال فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې د ښاغلي حمید ټاکنه تایید کړې. ښاغلي حمید تر دې مخکې د افغانستان د اندام د ښکلا په فدراسیون کې د تخنیکي چارو مسؤول و. په دې دنده کې به ښاغلی حمید په نړیواله کچه د لوبغاړو ټولې روغتیايي چارې او ډوپنګ قضیې تر څار لاندې نیسي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نست. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 23. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 24. او جلال آباد هم اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
په دغه پروګرام کې وړاندې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته جزئیات درکوو.
یو بلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته تلفات د ځان سره لري.
د طالبان حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي. امریکا ویلي په دې برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری وژلی دی، خو کارپوهان د طالبانو خبرې ردوي.
دا منفجره مواد نه لري، سپس تیغه لري. داسې مواد شته توغندۍ کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
په هیروشیما کې د اټومي بم د کاریدو د واویې مې کلیزې په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر هیوادو د هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. ګوتریش وویل
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرول له خطر سره مخ دي چې واویې کاله په خایزده کړی و.
ستاسو په پیغامونو کې هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خبرې لرو.
په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان دی. باید سرپرست حکومت د دې پښتنه وکړي د خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، نن یو وار بیا په کابل کې یو 14 نوښواد دی پیښې کړه. تلفات نه دی معلوم، خو خلک د عاشورا د نمانځنی په درشل کې اندېښمن کړل. د کابل په لویدیز کې پرون هم د شیعهګانو د یو جماعت مخې ته یو 14 وشو چې 8 کسان یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. احمد تکل دغه مسله تعقیب کړې او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانګزای صاحب. د پلازمینې کابل د لویدیز په پل سوخته سیمه کې نن په هغه ځای کې 14 وشو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې خورا زیاته وي. د طالبانو امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا پیښه انساني تلفات لري، خو د دوی په وینا هم رانه چې پر ټولنیزو شبکو ښودل کیږي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ازادۍ راډیو ته وویل
یو ګلدان کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته مختلفات د ځان سره لري، خو لکه پاسات هم نه دي که کوم ارکان مختلفه لاره نشته شوي. دومره نه دي، مونږ هم صرف د ام دی په خاطر تشویش کې شوي. اوس خلک یو څه وایي هلته تعداد بیخي کم دی، مونږ ته رسمي راکول کېږي. کله یې مکمل کړو تاسو سره شریک هلته هېڅ داسې کوم منځغونډه نه وه د مراسمو. همدغسانتې ګاډۍ دي که رسۍ دي دا ولاړې دي، خل خل کاروبار کوي.
په هغه ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي، امبولانسونه د یو بس تمځای ته نږدې په چټکۍ سره د تیرېدو په حال کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د لویدیځ خلک پرون هم یوې چاودنې ویرولې وو، د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې ښایي د دې چاودنې د مړو یا زخمیانو شمیر زیات وي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دا ماسپخین په 3 او 45 دقیقو د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې د بیرغ پلورنځیو مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. همدا اوس هم امبولانسونه له ساحې څخه مړي او ټپیان د کابل ښار روغتونونو ته لیږدوي.
پرون ماښام هم پولیس وخته ته نږدې د کابل ښار د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي یوه 14 وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 18 وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان د ازادۍ راډیو ته وویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زدران په وینا چاودیدونکي مواد پر یوه سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. دا حمله داسې مهال کې چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویریږي چې د دې مراسمو د لمانځنې پر مهال بیا هم په تروریستي حملو کې پنخ نه شي. خو د کابل امنیه قومندانۍ ویاند ښاغلي زدران وویل چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
مننه کوم احمد تکالو چې د کابل د نننی 14 په ارتباط چې په پولیسوخته کې شوې ده جزئیات له موږ سره شریک کړ. زموږ بل همکار امید زهیر معلم دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه ځینې تازه جزئیات را پیدا کړي چې له تاسو سره به شریک کړي. مهرباني وکړئ.
څنګه چې د دې پیښې ټپیانو روسي جزئیات لا رسنۍ شوې نه دي، طالبان حمله تر دې دمه په دې اړه چوپ دي. خو دوو سرچینو ازادي راډیو ته د نوي ټپیانو چې आवाज یو روښتون تلګ ډول شوی نوم لار راستول شوی راستول او دي کې 22 خودلی چې ټپیان دي. اما د روغتي وضعیت په اړه باندې ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې دوی روغتي حالت نازک دي او کنه تبونه یاد دي. طالبانو د دې 14 لنګ دي 3 ساعت تیر دوست هم هیڅ ډول معلومات په دې اړه رسنۍ
مننه. و موردل چې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې 22 کسان په نننې 14 کې چې شاوخوا درې نیمه بجې شوي دا ټپیان شوي دي. د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان دغه پیښه البته موږ ته تایید کړي و ویلي دي چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت وای په کابل کې د امریکا په بي پيلوټه الوتکې په بریټ کې داسې بارود کارول شوې چې هر څه لمنځه وړي دي. امریکا ویلې دي په دغه بریټ کې چې د 13 د جولای په سار وختي وشو د القاعده شبکې مشر ایمان زوایری د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې
په خپل استوګنځي کې په نخه او لمینځه یوړل شو. افغان کارپوهان بیا د طالبانو هغه خبرې چې بارو تر سلمینځه وړي وایي کوم راکټ چې امریکایي چارواکو کارولی د القاعده شبکې مشر ایمان زوایری پرې نخه کړی دومره تخریب نه کوي چې هر څه لمینځه یوسي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې عمله کې له هیل فایر ډوله توغندي کار اخیستل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن شنبه د اگست شپږمه د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اومه ورځ ده، خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی نه رات او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اگست په 15 نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل، ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو په یو رالیګلی لیکلی پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده، کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هلفایر آر 9X راکټ کارول شوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هلفایر آر 9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نوعیت په اړه معلومات لري وایي یاد کارول شوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. له دې ډلې په روسیه کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادعا سره وړي د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړی.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده، هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنان د طالبانو ادعا په اکس سره سمون نه خوري.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږ تیغه داسې طرحې شوي چې نښې ته په رسیدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي، خو د اور لمبه نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو، خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده، خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسیدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و امر دل چې د طالبان حکومت وای امریکا داسې بارود کارولی چې هر څه لمین زوړی، خو کارپوهانو دا خبره رد کړې. لاغي ډلې اسد الله ندیم چې د وسلو په اړه معلومات لري او نظامی کارپو د احمد تکل سره خبرې کړې دي. ښاغلی ندیم وای چې هیل فایر توغندی هم رام چې طالبان ویل دي تخریب نکوي او یوازې هدف ولي. نور بلغه وورو
ایمن الزواهری د امریکایی راکت هیل فایر آر 9X سره اوشتل شوی ده. دا یو ډیر قیمتي راکت ده، د 8000 پوری تر 1600 پوری ډالر قیمت لري، یو قیمتي راکت ده. او دا راکت چې ایمن الزواهری پکې اوشتل شوی ده یو خاص طراحي راکت ده، د اسرائیل خانه طراحي شوی وو. دا راکت یو کاملا بل کتگوری سلا ده، اگه پرتابهی سلاگانوایی چې انفجار مواد منفجره پکی نشته. بناهند طالبانو ادعا با اقص سر سمون نخوری. دا راکت شپش تیغه لری گیر اغت اخرهی منفجره مواد نلری، یو حرکت کون که مواد شده که دغه تراشیگانی دغه تیغگانی حرکت که اور لمبی نتولیدوی. بنابراین ده طالبانو ادعا ده سلا خوشتر سر ایچ مطابقت نلری.
هیل فایر توغندهی ده امریکایی چارواکو په وینا چودن نکوی بلکه هدف لنده فاصله نه لکتاسوی چی ادوانا وکړه ده وړو چړو یا پلونو په وسیله لمینځوړي، دغه کار څنګه کیږي که میکانیزم لږ تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل، دا توغندی چې امریکایان د ایمن اول ظاهری په قتل کې استعمال کړی ده دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغگان یا زیرتراش غوندی پل وایو دغه شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغندی کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه دو چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایي موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې دوه توغندي هیل فایر آر 9X ډول توغندي استعمال شوی ده. دا معلومه نه ده که دا دوه توغندي په دوه علایده ځایونه کې اوشتل شوی ده که دا په یو هدف کې استعمال شوی ده. که دا دوه توغندي چې امریکایي موثق منابع وایي په دوه ځایونه کې اوشتل شوی که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندي را لېږلی ده. او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندي کوم ځای کې لګېدلی ده.
اسدالله ندیمو د وسلو کارپو همدارنګ نظامی چارو متخصص چې د شیرپور په سیمه کې د کابل د روسي برید په اړه باندې معلومات راکول. دا چې طالبانو ویل دي په دې برید کې امریکا داسې بارود کارولې چې هر څه له منځه وړي، ښاغلي ندیم دغه خبره رد کړه. البته په دې برید کې امریکا ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل شوی ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
لنن او بیا کال په خوا په نړۍ کې لمړی ځل اټومي بم د جاپان د هیروشیما ټاپو کې وکارول شو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتریش او د نړۍ د یو شمېر وادونو مشرانو هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې له خطر سره مخامخ ده. سلطان محمد سرور په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د 1945 کال د اگست په شپږمه لومړنی اټومي بم د امریکا لخوا په هیروشیما وغورځول شو. دغه بې ساري برید 1400 کسان ووژل. په مړو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې له اټومي چاودنې وروسته یې د اټومي راډیو اکټیو فلانګو د خپرېدو په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه ویرجن پیښې د یاد په مناسبت غونډې کې د خبرو په مهال وویل چې دا دوهم ځل دی چې هیروشیما ته سفر کوي. انتونیو ګوتریش زیاته کړه چې دا ورته ګرانه ده چې د دغه ښار په لیدو سره د پیښې دروندوالی احساس نه کړي. هغه ټینګار وکړ چې نن ورځ نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې د ګواښ سره مخامخ ده.
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرول له خطر سره مخ دي چې واویا کال پخوا یې زده کړی و. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جیوپولیټیکي بحرانونو له کبله یو ځل بیا د اټومي وسلې د احتمالي کارولو عمومي ګواښ لیدل کیږي. د منځني ختیځ څخه نیولې تر کوریا ټاپو وزمې پورې او په اوکراین باندې د روسیې تر یرغل پورې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیروشیما ښار ته په اشاره زیاته کړه چې نړۍ باید خپل ځان وپوښتي چې و اویا کاله پخوا یې د دغه ښار په فضا کې د یو اوچت او پیاوړي لوګي له پورته کېدو څه زده کړل.
هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري ښایي ژمنه وکړي چې دوی به له دغه وسلې څخه د کارولو لومړنی ګام نه پورته کوي، او ښایي هغه هیوادونو ته چې اټومي وسلې نه لري ډاډ ورکړل شي چې د دوی خلاف به له دې وسلې کار نه اخیستل کیږي یا به په دې وسلې نه ګواښل کیږي. د اټومي ګواښ د حل لپاره یوازې یوه لاره شته، او هغه دا چې هیڅ ډول اټومي وسله باید نه وي.
Nuclear weapons at all.
هیروشیما ټاپو کې نننی مراسم له مرخاتو مخکې پیل شول. یو شمیر هغه کسان چې له دغه اټومي بریده ژوندۍ پاتې شوي او د دوی خپلوانو د سولې په باغ کې په څلی د ګلانو ګېډې کې خوده او دعا یې وکړه. د سهار 8:15 د قربانیانو اروا ته د درناوي لپاره یو شیبه سکوت اختیار شو. د روسیې سفیر دغه مراسمو ته نو بلل شوی، خو هغه د پنځشنبه په ورځ هیروشیما ته تللی و او هلته په څلی د ګلانو ګېډې ایښې وه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
په غزه کې د اسرایلو د پاوز هوایی او توغندوی عملو نن هم د دویمې ورځې لپاره دوام درلود. فلسطینی چارواکي وایي په دې عملو کې 14 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور ټپیان دي. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې اسرایلو د اسلامي جهاد یو قمندان په غزه کې وواژه. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرایلو نن یو ځل بیا د غزې پر تړانګ حمله وکړې او فلسطینیانو هم د ځوابي حملو په ترڅ کې د اسرایلو پر ښارونو راکټونه وتوغول. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د اسلامي جهاد د ډلې پر ضد د اسرایلو عملیاتو د ګډ سرحد په اوږدو کې یو کلن امن پای ته ورساوه. د جمعې په ورځ اسرایلو د اسلامي جهاد ډلې یو جګپوړی قمندان د غزې په یوه لوړه ودانۍ کې په یوه ناڅاپي حمله کې وویشت او په ځواب کې فلسطینیانو د اسرایلو پر ښارونو توغندوی حمله پیل کړې. اسرایلو نن وویل د اسلامي جهاد ډلې پر هغو وسلوالو یې بمباری کړې چې د دوی پر پوستو حملو ته یې تیاری نیوله. عیني شاهدانو وویل اسرایلو په دې حملو کې 15 نور کورونه هم په نښه کړل چې په پایله کې د غزې په ښار کې لویې چاودنې وشوې. فلسطینی وسلوالو ډلو هم په ځوابي حملو کې د اسرایلو پر ښارونو 160 توغندي وویشتل او ورسره د بیت المقدس او تل ابیب ترمنځ د اسرایلو په مودین نومي ښار کې د حملو الارمونه وغږېدل او خلک خوندي پټنځایونو ته په منډو شول. د اسرایلو د امبولانس د خدماتو چارواکو ویل دي چې ډیری توغندي کشف او شند شوي او د جدي مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو، مصر او قطر هڅې پیل کړې دي چې دا کړکیچ پای ته ورسوي، خو د څارونکو په نظر دا به تر ډیره په دې پورې اړه ولري چې آیا اسلام پاله حماس ډله چې پر غزې واکمنه ده په دې جګړه ورګډیږي کنه. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په حملو کې د اسلامي جهاد ډلې د څلورو غړو او یو ماشوم په ګډون 14 تنه فلسطینیان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور خلک ټپیان دي. اسلامي جهاد ډلې د خپلو وژل شویو غړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي او د سمدستي اوربند خبرې هم رد کړې ده. د دې ډلې یو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا وخت د اوربند نه بلکې د مقاومت دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو پکتیکا ته د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې دي ورته کورونه جوړ شي. نجیب الله الخیل په دې اړه ریپورت لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له ژمي مخکې دي د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرله پسې باران نووري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه دا هم بستر برابر شي چې د میر سره همدردي په هر طریقه همدردي سره وکړو. میش خو غریب علاقاتو بهي د هېڅ شي طریقه نشته کې چا چا کیم سروي وي آ سروي چا پکېم جرینا بندلاند شول ختم شول. ځکه چې وای وغووی اغه په دواله کا شل زرا په دواله کا 15 زرا ری په می ریوای وغووی کړلا اغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمې نوی سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تډر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړل. کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دی د خختو او د پخسو کورونا دی کنه. خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او د خو خدای دا شکر و چې کم تعداد پکړل شو. انا بیا کدا سه کچا کورونا جوړ شي د دینه زړه زیات به ویته ده. لکه دا خل ډیر دار شوې ده ډیر خوب شوې ده به کی دي استوګ نه زاینه ده. لکه دلته چې څومره په خیدې جوړول شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خمه خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داس غریبانه دي د رزق طریقې نه لای.
د برمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټول زلزلې زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډیر درونه غریبا سره مخامخ دي. کیرین اڑنگ شوی دی ارتا جوڑ کو پر ډیر غوځیوتا تو کا سره میش سره مراسا وسی خیمن نستا خوراکی مواد نستا کیرین اڑنگ درزه دل دی کا دڑنگا ول نه دی مګڑنگا ول سره مخ مخ دی.
د برمل د تنگی او بل وسیدون کې جنت شوی د کورونو تر آبادی مخ کې دوی په کافی اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندې شي.
لکه پرته موږ په تنګي علاقه چې کیما دو دال ډیره زلزله زپلی د زنه رنگ د کورونا زنه خالی چاو دی او نتاي نشي خلک به بدیا دی تمبینه د مشته هر شي ډیر ضرورت دی ډیر په تکلیف دی خلک په مشته چې خلک رشي خبر یار رشي وی وینه د خلک حالات وینه ډیر په اباد حال کې دی ورنه سری دی کورونا تمیز نشي نه تلای کورونا چاو دی په بدیا یو تمبینه ضرورت دی هیڅ مشته هیڅ ترتیب نستانی ولای
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزله زپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هر څه مکمل ورته رسولي دي. اولته کمیټه موجوده ده که کوم شان کم سیا کمیټه یې ورپوره کوي نو کورونه په نظر کې نیول شوي دي انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونې وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وربښ ننګرهار ته هلته د سپینغر پلانګانو د ټیم تود هرکلی وشو. سپینغر پلانګانو شپږیز کرکټ لیګ وګاټه.
د سپینغر پلانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه د اگست په 15مه نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقایې ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پلانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخو. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري چې سپینغر پلانګانو ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پلانګانو لوبډلې درون استقبال وکړ. نوموړي وویل
د شپږیزې اتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اتلو ډلې پکې وي سنګین سپینغر پلانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډلو هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته د هرکلی شهیدانو ډېر په زړه پورې مراسم هم نیولي دي.
د سپینغر پلانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږیزه لیګ کې د دوی لوبډله له پیله ښې لوبې وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زموږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډېر ښه لګیا وو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټو. راتلونکي دپاره ټول لوبغاړي دې ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد دپاره لاس ته راوړنې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ په نوم د کرکټ دا سیالۍ د جولای په 13مه نیټه پیل کړې وي او د اگست په 14مه نیټه پای ته ورسېدي.
اوس هم د تاسو پیغامونه درته خبرو.
د کلان زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه میاړي کنیول د چا تیرو سلابو راهیس ته زموږ د غیوه ونی ونیمو ونی کیرس زموږ لارې مطلق د موټرو پر مخ باندې تړلې دي او وس سلابونو کوم کورونه سی ویجا کړی تر وس زموږ ژغنه چار وی دلای ته او نه څوک زموږ په بار راغلی د سروي وکي یا څوک لمر زه خلیته نه وکوي زموږ له حکومتي چارواکو زه خسر دا وشتن زموږ د خپل لار را خلاص کړ زموږ موټر کې زموږ مریض کې ارڅ پر ځای باندې ولاړ دي.
زما دغه پیغام دی ازادي رادیو کارکونکو نه غوښتنه کوم چې زما دغه پیغام نشر کی چې د ایران حکومت سره د دوی حساب وکي د افغانانو غم دی اخري چې حتی د دومره ظلم سره شوی دا چې غوګونه تینا کټ شوی دي او حتی دومره ظلم بیا ور سره شوی دی چې باید با وجود لدینه چې په دوی باندې تیګي اړول شوی دي او اسلامي امارت د دوی غم نخري. الله جل جلاله دې د دې حاکمانو په حال باندې رحم وکړي. نن چې اسلامي امارت وایي چې مونږ وطن ته ازادي راوړې مونږ د دې ازادۍ نه تیر یو چې زمونږ د مظلومو افغانانو غم دی اخري.
څنګه دا زمونږ دولت خو چې مونږ تره ګرو لجاري نه ورکو په افغانستان دی او ایټ پټن ځای نه به مونږ نه تره ګرو نه ګوریا څنګه را پیدا کیږي یو نیم کس را پیدا کی دا ولې دوه سره پښتون لري کنه تره ګر خو دوه سره موجود دی او د افغانستان او د دې ولس چې د زمونږ د دولت سره هیڅ قسمه دغه نشته دی سوچ او فکر نشته بس یوازې د خپل ځانونو غم ورسره دی نه ده میده دغه پښته ورسره نه ده ولز غه پښته ورسره دی چې په هر نه کومه مرستې راسر دی او راغلی هغه خپلو کې سره منځونو کې ویشي کافونه همدې خپلو کې سره یو بل له ورکوي نه دوی سره د ولس غه پښته نه د ملت غه پښته نه د دې خاورې غه پښته ورسره دی چې غمه ورسره نشته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.